تیرو دری کلون رئیسی وسلوالو طالبانو چار چافیره په 15 کیلومتری کې د ورزګان د ولایتي شورا د مسولینو لکوله ماسره کړی او دغه ولایت شاو خانیوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو اوس به اجمل اند د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحا کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفون د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونه په نښه کړي وو. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سعودي عربستان کې د پرونی حمله مسولیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت لمخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
اوس هم زما رای از ما حق پروګرام باوري چې انتخاباتو ته ځانګړی دی.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا اته میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېل ستونزو سربېره یو شمېر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رای ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمېر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسي جرګې ته کاندید فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نکرد و تهدیدش کردم. پشت تجربه گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزی خو واقعا چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ و چې هغوی د جنسي ځورونو سره لومړی پاتو سره د امنیت ویروان.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډار ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایې وکاروي کنه، په دغه اړه مو رابلل سوي بس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنره شریفه زرمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکاره او ښځینه فعاله ملالۍ شینواری مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی سرنوالي مسولینو ته هم بلنه ورکړی و خو دوی بحث ته حاضر نسول. میلمنو ته راغلاس وایم. اغلی شریف زرمتی وردګ، تاسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر پاتې سوی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي، هغه وخت کې چې تاسو د وخت کمشنران وای، هغه وخت کوم داسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
د ورځې کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اورېدلې سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسي، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو، په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کیدل په هماغه وختو کې هم. اما دموږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یوه خور سه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه ده رسېدلې. اما کچیرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدله د یوې رایې ورکوونکي په صفت باندې او یا د یو داسې کاندیدې په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بنډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان دپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ شوي وي.
مرالې شینوارې، په عموم کې راته ووایه، د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدانې دي او هغه ښځې چې رایې ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، یا ته ځینې نور راپورونه هم ورکړل شوي دي، څومره جدي دي راتلونکي انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندید شي او رایه ورکړي؟
زما په نظر ننګونې شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونې شته. دی د مختلفې بڼې لري، مثلا دا ځورونې د دوی د جنسیت نه که مقابل لوری مثلا پوشی چې د خزه چې زور دغه کی، یعنی حساسه د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه ای نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې دغه ښځو قوم تحریکوي، مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوی تریکیگی لباده مرغه کله چې دوی رای سره مثلا تاسو دا د فهمو لیده چې زین خود دا شکایتونه لرل چې دوی تا ته نامشرو تقاضا تر شوی ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه دی سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جن سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخه دا کارونه کید؟
بالکل. اصلا د ښځې راتګ سیاست د خپل یو لوی ننګونه ده، یو لوی چیلنج ده د ښځو په وړاندې. اول چې کومه ښځه غږ وچتای، هغه ته خلک وایي چې دا بی حیا ده. دا د ښې ښځې تعریف په دې ټولنه کې د چپ خولې تعریف دی چې باید خولې چپ وي، سری ټیټي، غږوچته نه کا، هر څه وزغمي. هغه ښځې چې سیاست ته رادانګي، طبعاً چې هغوی غږ لري، هغوی غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانې، بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول ښځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاق وي، په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي، او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه وایم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتله ایزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته. اوس پاتې شو د ښځینه دغه نه، یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو، چې کله سیاست ته ترادانګ او دا د ستا په مخ کې ودرېږي، لکه کله چې ټاکنو ته ترازي که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یو بد اخلاق خزه ده، دا یو بی حیا خزه ده. او حتی که تاسو ګورئ یو خزه که خپل عکس یو چر تصریح که دلاندې یوه کنځله ورته لیکل کی. ځینې ځوانان یا هغه ډلې چې په مخالفت د دې ټیم د دې ښځې سره یې دوی راپورته کېږي بد رد دی وي ښځې په حیا او په ناموس عزت باندې.
په ډېره بخښنې سره دا خو خلک دي چې د پلان له مخې دا کار کوي تر څو پر یوه د پام وړ کاندید رایې کمې سي او د بل زیاتې سي. دلته د کمیشنرانو ستونزه ده، ځینې وخت کمیشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغسې عمل باندې لاس پورې
دی ته خو زه راځمه که نه. اوس دا ښځې خو د خپل عزت او ابرو حیثیت او نوم پر وړاندې اساسه دي. اوس دغسې د دغې موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي، اغا که کمشنری که مثلا دیف سی په یو منطقه کې که هر څوک چې په قدرت کې اوسیږي هغه وی چې مثلا حتی کېدای شي چې دا یو چارواکی اوسی چې وی خسته وی چې زبستارای درته خراب کړم که ته ما سره داسې نامشروع اړیکې ونه لري. اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاق ویل کېږي که چرته د دې نارینه خبرې ومنلې نو هغه ښځې ته بد اخلاق ویل کېږي. هغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي. پاتشه په قوانینو کې ځانګړنې د نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي، نشته دا شی. عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له ور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ. من لاوسه پورې هغه ځی ته نه یو رسیدلي په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو. دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم زه د رئیس جمهور مشاوره یم، ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده. باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کېږي که هغه ښځه یې هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي، او که یو نارینه هم وي هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندید وي او ځینې ښځې چې رایې ورکړې وې داسې مرکې کړې او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پوړي چارواکو لخوا هغه کسان چې په کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، داسې بېلابېل تاوتریخوالي وي. نو دلته ستونزه په چیرته ده؟ کمشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه؟
بدبختانه باید ووایم په ډېر تاسف سره او د شرم خبره ده کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمشنر له طرفه ولې یو تاوتریخوالی باید وسي. نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې مېرمنې سره، د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي. شریعت هم بند کړی دی، منع ده. په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت، د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې یوې کورنۍ خپلې لور، خپلې میرمنې، خپلې خور ته اجازه ورکړې ده سي هغه ځان ونوموي ولسي جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته. او کله چې دا جرأت کوي د خپلې کورنۍ اجازه ترلاسه کوي، کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سي په ټولنه کې د موږ خور لور باید خدمت وکړي نورو خوندو ته، او کله بیا چې دا راسي د یو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي، زه فکر کوم سی پی دی کی یوازې د ماو د تا مسولیت نه ده، یوازې د کمشنر مسولیت نه ده، بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه استازیتوب کوي. کله که یو څوک ناسالمه تربیه ولري زه فکر کوم سی هغه بیا د هر څه سرحدونه ماتوي. اقتدا بې تفاوته ده سی زه د یوې میرمنې، د یوې خور نه، د یوې لور په صفت یو افغان جنکی ما ته راځي یا یو میرمن راځي دې پروسې ته وړاندې کیږي، دغې نه ولې
د مشروع غوښتنه وکم یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم او یا هم دغه په مقابل کې تاوتریخوالی وکم، بیا هم رجم دې ته سیدی به د اسلامي ارزښتونو نه به خبره پاتې سوی دي او دوی د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ور باندې غالب سوی دسی دوی هغه سرحدونه مات کړی دي، ل خپل حد نه زیات تجاوز کړی دی.
تیر هم دغه غږ هم داسې چوپ پاتې سي، حکومت ورته هغه کومه دوسیې دي قضیې د رسیدګي ونه سي کړی. په راتلونکي کې به ښځې ځانونه کاندید کړي یا به ښځې رایه ورکړي، نو دلته څه کول پکار دي حکومت ته چې دا قضیې څه ډول تعقیب کړي؟
زه خو فکر کړم چې تبن چې سیاست ته به بیا کمې ښځې رادانګي، ډېرې زړورې بچې نه یي، هغه به چې لږ یو څه کورنه فشار ور باندې
کچې د څوک راځي مرته پیغور به ورکول کیږي چې دا خځه سره داسې برخورد کیږي چلند کیږي د
بدکار. نو کچرته زمنګ پټولنه کې منګ د خځو د لپاره اصلاح رامنځته نکړو، منګ به د خځو د لپاره پرمختګ ونه لرو. خصوصا زمنګ پټولنه کې چې وسنتی ټولنه ده، د ټولنې اخلاقي بوج ټول د خځې په وګو بار ده. خځه باید سیده روانه وسی، ولو کناری نه زرواري کوګ هم رواني. دا زمنګ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده. اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډېر قوي جوړ کړو،
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې
دواړو کې. موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونه کړو. که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوسته ده، دلته که یو قاضی یو څارنوال مثلا اقامه د داوا که صرف په یو ماده باندې استناد وکه، اغه داوا ډیره کمزوري راځي. ولیکه څو کوډونه موجود وسی او هغه د کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه مر باندې جزا باندې محکومیږي، بیا هغه ډیر قوي راځي.
خو تر ډیره زیاته ستونزه دلته موجوده د ګوتنې ولکیږي، وایي چې کله د ښځو سره په وړاندې تاوتریخوالي قضیې څارنوالۍ ته ځي، د کوډونه چې ته مخکې یادونه وکړه، د نشتون په وجه باندې عکس ته برات ورکول کیږي، ستونزه بیا موجوده ده. دلته د قضیې نه تعقیبیږي، ستونزه هم دلته په کوډو کې ده.
خبره هم په کوډو کې ده، هم په ثبوتونو کې ده. کله کله دغه ډیر منډې ترډې ده، ډیر زیات زورونه. مثلا که څوک یو دغسې یو قضیه را مخته کیږي، باید څارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي. وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړوونکي مرجع په توګه د دغسې ستونزو د حل دپاره څه فکر کړی دی؟
شریف زرمتلی وردګ، ممکن دغه لومړۍ پیښې نه وي، کېدای شي وروسته هم تکرار شي داسې پیښې، ځکه ټولنه د هر ډول خلک پیدا کیږي. خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندیدوي او هغه ښځې چې رایه ورکوي، هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
وکړي؟ ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. که چیرې لوی څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي، محکمې ته وسپارل سي، زه فکر کوم سي 40% به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي، هم په دې پروسه باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې.
خلک به باور پیدا کړي چې
دغه
ستونزه رامنځته کړې وه، د عملو په جزا باندې ورسېدل.
دا یو اړخ ده. دوم دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي، همدا وجه و چې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو. که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي، ولس اعتماد پیدا کوي، ولس اعتماد پیدا کوي او خوندې به په ډیر جرأت سره وتوانېږي سي خپل ځان ونوموي، نورې خوندې به په جرأت سره وتوانېږي سي د رایې ورکوونکي په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي، خپل هویت تثبیت کړي، د ولس لپاره ورسي، خپل د خوښې وړ نومان ته رایې ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تا شخصي وړاندیزونه څه دي، څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې اغه نه هدونه چې د خزو د حقونو په لوي دي، باید دوی دغه ګوچته کړي او وایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي. یعنی یو څېړنه باید وشي چې کومې ننګونې شته چې د خزو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د
خزو چارو وزارت د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکړي، په څنګ کې مدني نه هدونه دي چې هغه باید دا کار وکړي. ځینې ځین نور بیړنۍ چارې د کچرت د ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي، نو خبردای چې د کمیسون سره شریک شي او کمیسون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خود نه کمرغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسون په راس کې واقع دي.
دلته یو پختنه بلم ده، مسولیت خزو ته مور ګرځي، خپل کاندید خزي ته راي ورکون چې خزي
کوي وخزه ګوري کوي وخزه په خپل حق نه پويږي، نو هغه د ځان نه کاندید دی. ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. یوازې د خپل جنس هم نه، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. چې هغې کې نه بالکل نو اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې په هغه په بشپړه توګه پیدا کړي چې وکړی شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسي. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دغه رقم ستونزو سره مخامخ کیږي، کومه د حل لاره باید ځان دپاره ولټي.
یو واقعیت کېده چې ته ما سره دا ونه منې، خو بیا هم په ټولنه کې یو واقعیت موجود ده. کله چې خپله ښځه زمینه برابره نه کړي د تاوتریخوالي یا د ناروا د غوښتنو، نر هیڅ وخت اقدام نه کړي، دلته پړه چا ته ورګرځي؟ یعنې نیمه پړه ښځو ته نه ورګرځي؟
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کسې داسې زمینه مساعدوي، هغه بیا خدای مکې د ټولو نارینه وو دپاره خدای مکې د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. هیڅکله نه، زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کومه، خدای مکې سې ټول سړي په همدې لاره باندې روان دي. خو زیاتره وختونه تاوتریخوالی د نارینه وو له طرفه صورت نیسي د ښځو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو څه دي؟ هم حکومت، هم کمیسون، هم یوه ښځه، هم رای ورکوونکي، ځکه دا ټول دخیل دي په همدغه موضوع کې. د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیاتې دي. د ما اولینه غوښتنه، خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کی، یو درون ټکرای په سر کې، مثلا د هغه غلیز تیز آرایش نه خودداری وکړي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، له دې نه باید ډډه وکړي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي، اولین شی داسې خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډېره متوجه واوسي، تر څو د نورو نارینهوو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي، نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه بر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو، فضل د خدای، او شرعي حجاب باید مراعات کو. د دې نه بر علاوه افغاني دود و دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د له هر څه نه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کوره راوځي، د غوی د کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري. څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي، زه خپل لور گیز باید په څه حالت کې ووینم؟ که هغې په و قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي، دا د یوې مور دنده ده چې خپلې لور ته ووایي سي بچیه، که ته یو محیط ته ځې د نارینهو سره وګه په وګه باندې کار کوي، خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کړي دې ته سبته په دې ډګر کې کار کوي، او ته باید ډېره پاکه بې علایشه د یو ظاهري ښایسته افغاني دود او فرهنګ سره برابر، د شرعي اصولو سره برابر، ته باید دې میدان ته ووځې کار وکړي. د کورنیو دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري چې د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه را جلب کړي.
انتخابات خپلواک کمیسون قانون نوی سوی ده، کمیشنران نوی سول، نن موږ تاسو له نوی قانون او نوی کمیشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرزالعمل قانون نه ده موجود، تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل سي؟
باید ووایم چې کله دغه نوی کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و.
د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډېره ستونزمنه خبره ده. خو که چیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل اوچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې دا موضوع شریکه کړې وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یو ماده دوه ماده هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دوه مادو باندې کار کړی وای، په ګډه هغه بنسټونه چې د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای، د دې په خاطر سی رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پخوانی کمشنر شریفی زرمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې مدالې شنوارې دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ، مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغان دسترگو